ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی نن د نه ورځ کال 2018 د اگست میاشتې 8 نیټه ده وخت چې وي دی د پاکستان کوټه ښار کې د سحر 8:30 بجې کابل ښار کې شپې دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د شپې 11:30 بجې شپې دی وایس اف امریکا ډی رادیو د نیمه ګنټې د خبری خبرونه کې در تازه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان بلوچستان صوبه کې نن وکیلان د تیر کال ترهګر حملې اولنۍ کلیزه نمانځي چې پکې د شپږ 50 وکیلانو په شمول د 70 نه زیات کسان وژل شوي وو. د بلوچستان وکیلانو تنظیمونو د وژل شوو ملګرو وکیلانو په یاد کې د درې ورځو پورې د عدالتونو بایکاټ او د ماتم اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو او امریکې لخوا ترهګر ګرځول شوې پاکستانی تندربه ډلې جماعت الدعوا د ملي مسلم لیگ پارټۍ په نوم د سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی او وایي د پاکستان په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې به برخه اخلي. او شمالی کوریا د خپل نیوکلیر پروګرام جاری ساتلو خبرداری ورکړی او نړیوالې ټولنې لخوا یې د اشتعاله ډک پوځي ګامونو ودرولو غوښتنې رد کړې دي. او وقشې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان بلوچستان صوبه کې نن وکیلان د تیر کال ترهګر حملې اولنۍ کلیزه نمانځي چې پکې د شپږ 50 وکیلانو په شمول د 70 نه زیات کسان وجل شوي وو. د بلوچستان های کورټ او د ټولي صوبې د وکیلانو تنظیمونو د وجل شوو وکیلانو په یاد کې د درې ورځو پورې د عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی دی. د وکیلانو تنظیمونو او وجل شوو وکیلانو د کورنو غړو پرون د کوټې های کورټ او نورو عدالتونو مخې ته د خپلو مړو شوو ملګرو وکیلانو تصویران او بینرې اوچتې کړې وې. د وکیلانو تنظیمونه وایي د پیښې په اړه تر اوسه د انصاف درک نشته، نو ځکه یې د ګل د ورځې نه تر درې ورځو پورې د احتجاج په توګه د هلتال یا کاربندیز او د ویر اعلان کړی دی. د بلوچستان بېلابېلو سیاسي ګوندونو هم د وکیلانو سره په احتجاج کې د یو شان برخه اخیستو اعلان کړی. د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې په ټرک کې شوې یو چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي. یعنی شاهدین وایي د لاهور په آؤټ فال سړک یو اډه کې شوې دغه چاودنه کې د سلو نه زیات ولاړ ګاډو ته هم نقصان رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو او امریکې لخوا ترهګر ګرځول شوې پاکستانی تندربه ډلې جماعت الدعوا د ملي مسلم لیگ ګوند په نوم د سیاسي پارټۍ جوړولو اعلان کړی دی. دغه ډلې ویلي د پاکستان په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې به برخه اخلي. د حافظ سعید په مشرۍ کې د جماعت الدعوا دغه لانجمنه خیراتي ادارې په اړه فکر کیږي چې د لشکرې طیبه جهادي ډلې بل مخ دی او په دغه تندربه ډلې تور دی چې د کال 2008 د هند ممبئی ښار کې شوو خونړو حملو په شا لاس لري. امریکا وایي دوی د هغه رپورټونو کتنه کوي چې یاغیانو په وروستیو ورځو کې په شمالي افغانستان کې په لسګونو عام خلک وژلي دي. ځایي چارواکي وایي دغه پیښه د خالیپور طالبانو لخوا د سریپول ایالت په میرزا اولنګ کلي کې د حملې او نیولو وروسته رامنځته شوې ده. د سریپول ایالت ګورنر په یاغیانو باندې د عامو خلکو د کورونو سوځولو او د څلوېښتو نه زیاتو خلکو د وژنو تور لګولی دی. دغه زیاتره خلک د شیعه هزاره ټولنې سره تعلق لري چې پکې د ځنې سرونه پریکړه شوي وو. د طالبانو ویان حکومتي دعوې رد کړې ویلي دوی د دغه پیښې سره تعلق نه لري. شمالي کوریا د خپل نیوکلیر پروګرام جاري ساتلو خبرداری ورکړې او نړیواله ټولنې لخوا یې د اشتعاله ډک پوځي ګامونو ودرولو غوښتنې رد کړې دي. ملګرو ملتونو کې د پیانګ یانګ مشن ویلي د دوی میزایل پروګرام پر ضد د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د دوی د خپلواکۍ پر ضد دي. د شمالي کوریا سرکاري میډیا وایي نوي بندیزونه د امریکې لخوا په نړۍ کې د شمالي کوریا ځان له کولو نتیجه ده. د امریکې خارجه وزیر رکس ټیلرسن وایي د تیر کال صدارتي انتخاباتو کې روسي لاسوهنې له وجې د دوی په منځ کې ډېره بې اعتمادي پیدا شوې او دا چې د دواړه ملکونو ترمنځ د اړیکو خو کولو په سر یې د خپل روسي هم منصب سرګی لاوروف سره ډېرې خبرې کړې دي. دواړه اعلی چارواکو فلپین کې د سیمه ییزې غونډې په موقع خبرې کړې دي. رکس ټیلرسن وایي لاوروف ته ویلي امریکا به د ستمبر اولنې نیټې پورې دروز د هغه ګام ځواب ورکوي چې د خپل ملک نه د سلګونو امریکایي سفارتکارانو او نورې سفارتي عملې وستو حکم کړو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه ده. د پاکستان بلوچستان صوبه کې نن وکیلان د تیر کال تراګر حمله اولنې کلیزن مانځي په دې کې د شپږ 50 وکیلانو په شمول د اویو نه زیات کسان وجل شوي. بلوچستان کې د وکیلانو تنظیمونو د وجل شوو وکیلانو په یاد کې د عدالتونو بایکاټ کړی او ماتم یې اعلان کړی دی. نور حال مو په کوټه کې د خپل خبریال حمید سمسور نه پوښتلی.
بالکل وکیلانو شدید وکیلانو کمی اتحادیه ده بلوچستان بار اسوسیشن چې دی های کورټ بار اسوسیشن او کوم ځلیا کوم سی اتحادیه دی او پټول بلوچستان کې د درو ورځې د پاره احتجاجي سیده احتجاجي اعلان کړی دی. دوی تیر ورځ دی له ټولو عدالتونو څخه کوم های کورټ دی سیشن دی او د کچاریان دی له ټولو څخه دوی چې بایکاټ وکړي او عدالتونو ته پیښ نه شو حاضر نه شو او دغه ډول نن سیده دوی په کوټه شهر کې سیده یو غټ سیمینار سیده هغه راغوښته دي چې په هغه کې به دا اټکل کوي چې په دې کې به د پاکستان کوم چیف جسټس دی ستر قاضیان دی هغه به راځي او د ټولو صوبو کوم د چیف جسټس دی ستر قاضیان دی هغه به راځي. دلته به یو ډېره غټه غونډه کوي او وکیلان هم د بلوچستان ټولو وکیلان چې هغه به راځي او د ټولو هیواد کوم د وکیلانو اتحادیې دي مشران دي هغه به هم راځي. دلته به غونډه کوي او نو د دې د فارش دی حکومت دې د لوړې کچې ګامونه چې هغه خصوصي دي په عدالت کې بنن بیا چې دې هغه کاربندیز وي او دغه ډول چې دوی چې دې د حکومت سره چې هغه د پیجام هر کال هم غوښتنه کړي ده او بیا سبا چې بیا د دې د فارش دی د کوم نن ورسې د هغه د تور ورځې په شان باندې دوی لمانځي او سبا چې بیا به هم د دوی احتجاجونه چې هغه دوام لري.
حمید سمسور صاحب ستاسو د وجل شوو وکیلانو د کورنو د غړو سره به هم خبرې اترې شوې وي او د نورو وکیلانو سره هم یو کال وشو. دوی د حکومت د ګامونو نه څومره مطمئن ښکاري چې دغه پیښې پلټنې هم شوې دي؟ د کمیشن یو ډېر تفصیلي رپورټ هم مخې ته راغلی و چې د کوټه کمیشن په نوم باندې مشهور و.
بالکل که چې کوم وکیلان دي هغه دا خبره کوي چې دلته چې کله دا پیښه رامنځته شول هغه وروسته حکومت چې وو هغه د سترې محکمې ستر قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې یو کمیشن پرانستلی وو هغه بیا خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کړي. هغه ډېر ستر رپورټ و په هغه کې دا ویل شوي وو چې حکومت چې دی یو شمېر نیمګړتیاوې په ګوته کړي وې چې حکومت چې دی و خلکو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دي. پر صوبایي حکومت باندې کلکې نیوکې کړي وې چې کوم د اکشن چې کوم اکشن پلان وو د تراګر په ضد باندې پر هغه باندې پښتنې کړي وې چې حکومت چې دی بیا چې دی پر هغه هغه یې په ګوته کړي ولې. نو تر اوسه پورې چې کوم بیا صوبایي حکومت چې دی هغه د مرکزي او صوبایي حکومت چې هغه کمیشن چې دی هغه د پاکستان په ستره محکمه کې چیلنج کړی دی دا نه مني چې پر دې باندې عمل درآمد شوی دی. نو دوی چې دی دوی اوس هم له حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې کوم چې پاک په هغه پیښه کې چې کوم ککان خل دي او هغه د سزا ورکول شي او دوی دا خبره کوي چې حکومت چې دی خپله پړه چې ده هغه نه ده نیولې نه ده منلې. اوس هم چې دی وکیلان چې دی هغه د حکومت چې کوم ګامونه اخیستي دي هغه ته د شک په سترګو ګوري. خو دلته صوبایي حکومت دا خبره کوي چې په هغه پیښه کې چې کوم ککان خلکو هغه دوی نیولې دي وزلې دي. دوی د تیر کال په د بلوچستان چې کومه ده اورمزي سیمه ده په هغه کې دوی عملیات وکړل هلته د جهانګیر بادنی وو او دوه درې نور کسان وو هغه یې
ووژل.
حکومت دا ویي چې هغه وژل شوي دي.
ډېره مننه حمید سمسور صاحب موږ سره خبرو کولو. دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د ملګرو ملتونو او امریکې لخوا ترهګر ګرځبل شوی پاکستانی تونره بډلې جماعتو دابا د ملی مسلم لیگ ګوند په نوم د سیاسي پارټۍ جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د ملک په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې به برخه اخلي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو منګه همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د امریکا لخوا درې کاله وړاندې د بهرنو ترهګرو په فهرست کې شامل کړای شوې پاکستانی ترهګرې ډلې جماعت الدعوا چې په پاکستان کې و اسلامي خیراتي اداره هم چلوي د ملي مسلم لیگ په نامه د سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی. دغه ډلې ویلي د پاکستان په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې به برخه اخلي. د حافظ سعید په مشرۍ کې د جماعت الدعوا دغه لانجمنه خیراتي اداره چې ګمان کیږي د لشکر طیبه جهادي ډله ده په حقله ویل کیږي چې دغه ډلې په ممبئی کې په کال 2008 کال کې په خونړي حمله کې لاس لري. واشنگټن د حافظ سعید په سر د معلوماتو د شریکولو او د نیولو لپاره 10 ملیون امریکایي ډالره انعام هم ایښودی دی. د پاکستان حکومت حافظ سعید د تیرو شپږو میاشتو راسې په خپل کور کې نظر بند کړی. سیڑونکی وایي د جماعت الدعوا لخوا د سیاسي ګوند جوړولو اعلان مقصد د پاکستان په حکومت باندې فشار اچول دي.
ہم اپنا ووٹ بینک دے کے نواز شریف کو الیکٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں سپورٹ کرے، لیکن اب یہ آ گیا ہے کہ یہ ہماری بات ہی نہیں سنتی، تو اب اس وجہ سے انہوں نے یہ اپنی جماعت
سویل بٹی وائی جماعت الدعوا دا فکر دے ددوی پر مرستہ پنجاب کے مسلم لیگ نواز انتخاب گٹی او حافظ سعید نظر بندے لوجہ دا تنظیم غواڑی خپل سیاسی گنجوڑ جوڑ کری او مقصد یہ مسلم لیگ باندھے فشار اچول دی. د سویل بٹی دا هم وینا دا جماعت الدعوا دے جوگا نه دے چې په یوازې یو حلقے نه انتخاب وګټي، او که چېرې یو بل سیاسي ګوند سره اتحاد کوي نو د دوی د ګټلو امکان شته.
پاکستانی چارواکو حافظ سعید د هغې نه وروسته په خپل کور کې نظر بند کړی چې نړیوال فشار پر زیات شو او د پاکستان تیر وزیر اعظم نواز شریف د هندوستان سره د ښو اړیکو کوششونه شروع کړل. پاکستان حکومت اول حافظ سعید د شپږو میاشتو لپاره او اوس یې د دوو نورو میاشتو لپاره نظر بند کړی دی. د حافظ سعید ملګری سیف الله خالد د دغه سیاسي ګوند ملي مسلم لیگ مشر ټاکل شوی دی. هغه امریکا غږ ته ویلي موږ فیصله کړې ده چې نوې سیاسي ګوند جوړ کړو او زموږ هدف دا دی چې په پاکستان کې اسلامي نظام عملي کړو او موږ غواړو چې د خپل ملک مسلو ته د حل لارې ولټو. جماعت الدعوا وایي چې هغوی د لشکر طیبه سره هیڅ تړاو نه لري او وایي چې هغوی یوازې په پاکستان کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي. د ممبئی حمله چې په کال 2008 کې ترسره شوې وه پکې 168 تنه وژل شوي وو. دغې برید د پاکستان او هندوستان اړیکې دومره خرابې کړې وې چې د دواړو ترمنځ د جنگ خطره پیدا شوې وه. سیف الله خالد وایي چې هغوی د خپل سیاسي ګوند د ثبتولو لپاره د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته درخواست لیږلی دی او وایي چې غواړي په راتلونکي انتخاباتو کې برخه واخلي. هغه زیاتوي چې جماعت الدعوا به په ټول ملک کې د بشري مرستو فعالیتونه جاري ساتي او د هغوی سیاسي ګوند به په ټول هیواد کې د خلکو استازیتوب وکړي. د هند او امریکا چارواکو تر اوسه پورې د جماعت الدعوا ګوند د پاکستان سیاسي میدان ته د رادنګلو په حق لا څه غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان ګاونډي هیوادونه هندوستان او افغانستان د ډېرې مودې راسې تور لګی چې دوی د ترهګرو ملاتړ کوي. امریکایي چارواکو هم بیا بیا په پاکستان دغه تورونه لګولي دي. پاکستان دغه تورونه ردوي او په هند الزام لګی چې په پاکستان کې د ترهګرو ملاتړ کوي. امریکا په کال 2001 کې د لشکر طیبه ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړې وه. دا هغې نه وروسته حافظ سعید د دغه ډلې نوم بدل کړو او په دغه ډلې یې د جماعت الدعوا نوم کېښودو. دغه ډله په پاکستان کې که یو خوا خیراتي کارونه کوي نو سره د دې د خپل ادارې لپاره په ګرد هیواد کې چندې هم راټولوي.
وایس اف امریکا ریډیو د هم د جماعت الدعوا یو سیاسي ګوند جوړولو په حق لمو د خپل همکار پیر زبیر شاه سره خبرې ترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوم.
نو دا سده چې دا کوم جماعت الدعوا اعلان کړی دی او موږ ته اندازه چې دا یو پنجاب بیسډ ګروپ تنظیم دی، اکثریت په پنجاب کې دی، خو دا څو کالو کې دوی نور ځینو ته پښتنو علاقو کې موږ دوی ډېر کار کوي په چې کله سیلابونه راغلل په اخ کې او دین علاوه چې کوم د آی ڈی پیز کوم دلته مسله وه دا خلک راغو شو اول سوات نه بیا وزیرستان نه نور ځینو نه. نو جماعت الدعوا ته چې کوم هغوی یو بل وینګ دی فلا انسانیت چې ورته وایي هغوی هلته ورسېدل او نو آلریډي دوی ډېر زیات کار شروع کړی دی او اکثر فلاحي کار دی. هغه کار دی چې په کوم حکومت ته یا ریاست ته پکار دی هغه دوی کوي. امبولانس چلوي، هسپتالونه چلوي، خلکو ته ډاکټران ولري. نو دوی په سیاست کې لکه په فلاحي کارونه کې خوول نه وو، نو دا اوس په سیاست کې شي. او دې مقصد دا دی چې یو خو پاکستان کې دا ګروپ مزیدم فعال شي او هغه علاقو کې کوشش کوي چې د اسټابلیشمنت چې هغه پنجاب کې اسپیشلی چې نور کوم سیاسي پارتیان دي هغوی په زور به راکم کړي. خو ورسره ورسره مونږ ګورو چې پاکستان باندې دلته فشار ډېر دی. پاکستان ته دا ویل کېږي چې دې ته هرګرو کې د ښه او بد تفریق چې کوم دی کوي هغه دې بند کړي. نو په دې باندې به یو قسم فشار نور هم زیاتېږي او نړیوال ملکونه اسپیشلی امریکا او هندوستان ته هم حافظ سعید چې کوم د جماعت دعوه مشر دی هغه مطلوب دی، امریکې ته مطلوب دی، امریکې لس ملیون ډالر انعام پې کړی دی. هغه باوجود دا کس د ګرځېدل داسې خلاص اوس خو نظر بند دی، خو دا دی چې دا کوم کسان دی پارټي څنګه وایو لګیا چې پارټي لانچ کړه. نو هغه باندې فشار زیات هم اچ کیږي او پاکستان چې کوم موقف ته چې موږ ته اگرو کې فرق نه کوو هغه نور هم کمزورې شو. نو د بدا اثرت اندرونی بدا هم وی چې خلکو ته داسې یو غلط مسج دی چې یو قسم کو خلکو ته تاسو دا وایي چې موږ ته اگر خلاف کارونه کوو او موږ اپریشن نه کوو. هلته په خیبر کې اوس اپریشن شروع کړی دی په شوال کې او دا سو کالونه. او بل طرف ته چې موږ ګورو نو دا پنجاب کې دا ترهګر تنظیمونه چې کوم نور هم خطرناک دي او ټول دنیا کې ترهګر کې انوالو دي، دوی ته داسې ستاینه کول او په کل عام دوی پارټي لانچ کول دا خلکو لپاره هم یو غلط داسې میسج دي چې خلک کنفیوز دي او خلک وایي چې دا یو ډرامه شروع ده.
خاپیر صاحب، د دې سره تاسو سوینئ چې د پاکستان په سیاست کې چې کم روشن خیال خلک دي هغوی د پاره او د دې ترڅنګ چې کومه د دغه تندروا ډلو او خاص کر د دې ډلې یو سوچ دی او مفکوره ده، هغه ته به څومره تقویت ملاویږي چې دې ته اوس یو سیاسي قبر هم ملاویږي؟
بالکل، دې کې دا دی چې کوم سیاسي پارټیانې دي وي هم داسې روشن خیال پارټیانې پاکستان کې ډېرې کمې دي. او چې کوم دي هم هغوی ډېر سیزنو کې هغه داسې روشن خیال نه دي څنګه په کار دی. خو بهرحال دا چې کومه پارټي دا ما څنګه اول وویل چې دې به نور چې کوم روشن خیال ګروپونه ووټ بینک دی هغوی به کوشش کوي چې هغه واخلي. او پاکستان کې مونږ وینو چې دا چندروی چې کوم خیال دی یا کوم مایند سیټ دی هغه اسې هم زیات پر زیاتېدو دی. او مونږ وینو چې ډېر خلک اسپیشلی ایجوکیټډ خلک مډل کلاس په کالجونو سکولونو کې هغه نور هم ریډیکلایز کیږي لګیا دي. او چې کوم هغوی روشن خیالي کمیږي، ما مقصد دا دی. او دې پارټي را تک سره خوب ما څنګه وویل چې د سیاسي مقاصد به وي د هغه پارټیانو کمزوري چې کوم روشن خیال وي پاکستان مو ماشه دا نور هم په تندرو خلاف په طرف ته وزي.
پیر صاحب، ډېر مننه د موږ سره خبرو کولو. دا د وایس اف امریکا ډوبه ریډیو دی. پاکستان د افغانستان هغه دابه رد کړی دی چې د خیبر په قبایلی سیمه کې د تونلارو پر ضد شروع کړو پوځي عملیاتو لوبجې تونلاری افغانستان ته تښتیدلی دی. پاکستان پوځ د خیبر په راجګل قبایلی د خیبر ایجنسی په راجګل کې پوځي عملیات شروع کړی دی، کم چې د افغانستان د پولیس سره پرته علاقه ده. نور حال په تاسو د وایس اف امریکا پر رپورټ کې زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ د پاکستان خارجه دفتر د یو افغان صوبایي گورنر هغه تورونه رد کړي چې ګنې د پاکستان د پوز لخوا د خیبر فور په نوم عملیاتو مقصد وسلوال افغانستان ته شړل دي. د افغانستان د میډیا د راپورونو تر مخه د کونړ صوبې گورنر وحیدالله کلیمزی تور لګولې چې د پاکستان د پوز د اثر لاندې زیاتره وسلوال د ډیورنډ د کرخې بل اړخ ته رالیږلي شوي چې مقصد یې د پاکستان پوز لخوا دا ښودل دي چې ګنې خپلې سیمې د وسلوالو څخه صفا کړي. د خارجه دفتر ویان په دې خبره زور ورکړی چې دا رقم بیانونه د هغې خبرو پر ضد دي کوم چې د دوانو هوادونو مشرانو لخوا په نږدو شوی ملاقاتونو کې شوی دي. د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان دوانو هوادونو سیاسي مشران په دې خبره موافقه شوي چې دوانو اړخته بعد ترهاګره د جړو وباسلو کې د یو بل سره رابطه اومرسته کوي. اسلام آباد ویلي چې خیبر فور عملیاتو پیل کول وړاندې د یقین ورکولو باوجود پاکستان ته د افغانستان لخوا سره کم مرستې نه دي ملو شوي. تیر میاشت د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ویلي چې په راجګل کې د پوځي عملیاتو د پیل کولو په مهال ورسره پاکستان سره کم رابطه نه ده کړې. د دې باوجود چې دوی په دې خبره موافقه شوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته به په یو وخت عملیات پیل کوي. د دې هر څه علاوه ملګري ملتونه وایي چې په وروستو ورځو کې د افغانستان په شمال کې په درزونو خلک چې زیاتره عام وګړي وو د وسلوالو لخوا د هغوی د قتل عام راپورونو جاج اخلي. ځایي مامورین وایي چې دغه پیښه د خالی پر ورځ هغه مهال مخې ته راغله کله چې طالبانو د سورپل صوبې په مرزا اولنګ کلي باندې برید وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یوناما یو ویان لیام مکډول ویلي چې د دوی لخوا پلټنې روانې دي او زیاته کړې ده چې په دغه پیښه د سره کم ولسي بیان ورکول وړاندې د دوی مشن په یو شمېر مهمو مسلو باندې ځان پوهه کولو هڅې کوي. د طالبانو یو ویان د حکومت دعوې ردولو په وخت ویلي چې د ډلې د دغه پیښې سره څه تعلق نشته. یاد کلی د سید ولسوالۍ برخه ده چېرته چې داعش وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو سره په جنگ کې بوخت دي. ځینې افغان مامورینو ویلي چې داعش او د طالبانو په شریکه په مرزا اولنګ کلي حمله کړې وه. په کابل کې افغان مامورینو ویلي سیمینا طالبانو وستلو دپاره اضافي ځواکونه لیږلي شوي دي. یوناما ویلي په افغانستان کې په تشدد کې اضافه شوې ده چې زیات نقصان پکې ملکی کسانو ته رسي. یوناما ویلي د سخت کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې جګړې د لاسه 1100 ملکی کسان وژل شوي او 3200 نور جوبل شوي دي.
شمالی کوریا د خپل نیوکلیایي پروګرام جاری ساتلو خبرداری ورکړی دی او نړیوالې ټولنې لخوا یې د اشتعاله ډک پوځي ګامونو او دربلو غوښتنې رد کړې دي. د وایس اف امریکا رپورټ په تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا استازي په دوی د میزایل ازماینو پر سر لګول شوي نوي بندیزونه د شمالي کوریا د خپلواکۍ پر ضد قصدن جبري ګام بللی دی او سرکاري میډیا یې دا وکړي چې دا د امریکا د هغې ناوړه کوششونو نتیجه ده چې شمالي کوریا یوازې او کمزورې کړي. په منیلا فلپاین کې د امنیت په اړه د سیمه ییزو مشرانو یوې غونډې ته شمالي کوریا ویلي دوی به هیڅکله هم د خپل جوهري وسلې او بلاستیک میزایل پر سر سودا ونه کړي او زیاتوي چې دوی به امریکا ته په سختۍ سره ځواب ورکوي که چېرې واشنگټن د شمالي کوریا پر ضد پوځ وکاروه. پیانگ یانگ ویلی دی چې د دوی پروګرام د پر امن مقصدونو لپاره دی او د دینه یو ملک ته هم خطر نشته سیوا د امریکا نه او یا هغه ملکونه چې د امریکا سره په پوځي عملیاتو کې د شمالي کوریا په خلاف ملګری شي. شمالي کوریا دا خبره هم وکړه چې د جولای په میاشته کې د دوی میزایلي ازماینې نړۍ ته ښکاره کړه چې د امریکا تمام ځمکه د دوی د میزایل د حد لاندې راځي. د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونو ته ځواب د شمالي کوریا لخوا په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د پیانگ یانگ سره غوره لاره خبرو ته د راتلو لپاره دا ده چې د خپل میزایل د ازماینو کار وتړي. هاغلی ټیلرسن په منیلا کې د سویل ختیځ آسیایي ملکونو تنظیم چې آسیان هم نومیږي کې برخه اخلي. چین هم ویلي چې د شمالي کوریا پر ضد د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه به عملي کوي. د کومې تر مخه چې د چین سره وارداتو او صادراتو نه شمالي کوریا ته د $1 بلین کومه کلیزه ګټه کېده د هغې نه به محروم شي. دغه پیسې به شمالي کوریا د میزایل او جوهري وسلې د جوړولو لپاره کارولې. دا خبره د چین خارجه وزیر وانګ یې خبریالانو ته په منیلا کې کړې ده. د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې صدر ډونالډ ټرمپ تر یو ساعت پورې د خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او چیف آف سټاف جان کیلی سره د شمالي کوریا په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. صدر ټرمپ په سمدستي توګه د نوو بندیزونو پر ځای کولو غوښتنه کړې په دې غرض چې د شمالي کوریا د قولې، اوسپنې، لیډ او سمندري خوراک د صادراتو مخه ونیول شي. هاغلی ټیلرسن د خالی په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي وو چې په شمالي کوریا د میزایل ازماینو او جوهري پروګرام پر سر نوي بندیزونه تمام نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې د دوی دغه کار چاته هم د قبلونې وړ نه دی او ښکاره غوښتنه دا ده چې شمالي کوریا نه د جوهري وسلې ختمې کړل شي. د زیاته کړه چې موږ بیا امید کوو چې بلاخر به شمالی کوریا نتیجتن دې ته راشي چې یو بدل لار خپله کړي او چې حالات سازگار شي بیا موږ خبرو ته کیناستی شو او د شمالی کوریا په راتلونکي خبرې کیدی شي او دغسې به دوی په اقتصادي توګه مستحکم او سوکاله شي. د شمالی کوریا سرکاری میډیا ویلي چې ملک یې ژمنه لري زر چنده به د امریکا نه خپل بدل اخلي او خپل دریز یې تکرار کړی چې په بندیزونو به دوی په زور خبرو ته آماده نشي. دوی ویلی دی چې امریکا په غلطه ده که وایي چې په سمندر د شمالی کوریا نه لرې پرته ده، نو د دوی ځمکه به محفوظه وي. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ او د سویلی کوریا صدر په ټلیفون د یو بل سره پخه ژمنه کړې چې دغه بندیزونه به په مکمله توګه پر ځای کوي او د ګرد نړۍ نه به هم غواړي چې دغسې وکړي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ دا یو ساده خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیم ساده خبری خپرونه واشنگټن ډی سی نه نیخ په نغه باندې اوري. ترکی وایي چې دوی به په شام کې د هغه وسله بالې ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي چې د دې خلاف جنګیږي. رپورټ په د وایس اف امریکا تاسو زموږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په سوریه کې د فوزی عملیاتو وړاندیز کړی چې د ترکی او سوریه یا د شام په پوله د فوزی ځواکونو جوړول هم پیل کړي. انکارا د شام په افرین سیمه کې د عملیاتو لپاره د روس ملاتړ ترلاسه کولو لپاره توجه را اړوي. دغه سیمه د کورد ملیشا ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. انکارا په وای پی جی ډله باندې تور لګوي چې دا د پی کے کے سره تړلې ډله ده، کوم چې د شام سره د ترکیې په پوله پرته سیمو باندې کنټرول لري. پی کے کے ډله په ترکیې کې د حکومت په ضد جګړه کې بوخت دی. د ترکیې په ملاتیا ښار کې ولسمشر طیب اردغان د شنبې په ورځ د پلویانو ته وینا کې ویلي چې موږ به په راتلونکي کې د نوي کمپاینونو د پیل کولو لپاره مهمه ګامونه واخلو. د ترکیې د حکومت په لور رسنیو کې د فوزي عملیاتو ستاینه کیږي. د ترکیې ورځپاڼې یعنی سپاک کې د یو خبریال محمد لخوا لیکل کیږي چې زموږ یوه ګټه دا ده چې زموږ مشر دغه خطر ته کتنه کړې ده او د خبرو او عملي ګامونو اخستو سره دغه ته ځواب ویلی. ولسمشر اردغان د ملت پاله رای ورکونکو توجه ځانته راړول غواړي. د پارلماني او صدارتي ټول ټاکنو په اړه دا نظر دی چې کېدای سي د راتلونکي کال په پیل کې ترسره سي. دغه سیاسي بیانونه په داسې حال کې زیات شوي چې کله په افرین کې د وای جی پی ډلې خلاف د ترکیې په ملاتړ شامي وسلوالو عملې کړې. د ترکیې فوزي عملیاتو د یوې برخې په توګه د ترکیې ملاتړه شامي وسلوال ډله د وای جی پی داعش ډلې په ضد کاروایي کوي. دغه ډله د افرین په پوله باندې ده، خو نورې ګټې لیا نه دي ځین ترلاسه کړې. په سیمه کې د څېړنکار او د ترکیې ریټایر ډیپلومیټ اډن سیلن وایي چې د روس او امریکې لخوا د ترکیې عملیاتو مخه ونیوله. په شام کې د روس او امریکې دواړو فوزیانو د ترک پلوه ځواکونو د پرمختیا په ضد وو. د المونیټر ویب پاڼې لپاره سیاسي کالم لیکونکي سیمی ایډز وایي ترکیې سره مخامخ ستونزه روس دی او امریکا ترکیې له مداخلې څخه منع کوي. د داعش ډلې له منځه وړلو په اړه یو ایجنډا باندې دوی ټول متفق دي او اوس ترکیې د کورد ملیشا ځواکونو په ضد ایجنډا لري، خو د روس او امریکې ملاتړ نه لري، کوم چې د ترکیې بدمرغي ده. انکارا د روس سره خپل سفارتي اړیکې پر مخ کولو لپاره تیره میاشت د روس د وایي دفاعي نظام اخیستو اعلان کړی و. د ترک خارجه وزیر ملوت کیفسولوک د یکشنبې په ورځ د آسیان په غونډه کې د خپل روسي منصب سرګ لاوروف سره خبرې کړې. ترکی، روس او ایرانی چارواکي به راتلونکي سه شنبې په ورځ د شام په اړه په تهران کې غونډه کوي.
تاسو د وایس اف امریکا واشنگټن ډی سی سټوډیو نو اوریدل هم د دې سره د ډیوی ریډیو د سهار د درو غنټو د خبرونه سرته رسیږي. زه محمد اکرام ستاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.